وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ساج ملند او زمونږ همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. په روانه خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل خبری موضوعات لرو، خو پیل خبرونه کوو. رحمت الله افغان د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د هلمند امنیتي مسولین وایي د طالبانو ګواښونه د اندېښنې وړ نه دي. یو امریکایي جنرال وایي چې د افغان ځواکونو کار ضد او ناقضې پایله لري. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د قربتوب وړاندیز کړی. دا هم بشپړ خبرونه. د هلمند امنیتي مسولین وایي د طالبانو هغه ګواښونه د اندېښنې وړ نه دي چې د دریو ستراتیژیکو ولسوالیو د نیولو په اړه یې کړي دي. وسلوالو طالبانو د هلمند په دریو ولسوالیو ګریشک، سنګین او مارجې کې د پرمختګ ادعاوې کړي دي او د دغو ولسوالیو د نیولو ګواښ کړی. د هلمند د پولیسو د 555 زون قومندان عصمت الله دولتزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغو سیمو د دفاع لپاره بشپړ چمتووالی لري او له کابل څخه هم د مرستندوی ځواکونه او تجهیزات ورته رسیدلي دي. دغه درې ولسوالۍ د هلمند رود ته نږدې موقعیت لري او د تریاکو د کښت مرکزونه بلل کیږي چې د وسلوالو طالبانو یو عایداتي منبع ده. یو امریکایي جنرال وایي له یو کال راهیسې چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې پر مخ بیولو مسؤلیت اخیستی، د دوی کار ضد او ناقضې پایلې لري. په افغانستان کې د امریکایي قواوو یو قومندان برید جنرال ویلسن شافنر چې له افغانستان څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې پر افغان ځواکونو میلیونونه ډالر لګول شوي، خو لا هم هغوی له ستونزو سره مخ دي. جنرال شافنر وایي افغان ځواکونه په پلان شوي عملیاتو کې بریالي دي، خو په ځینو برخو کې د یوې پیښې په دفع کولو کې تشې هم لري چې باید په 2014 میلادي کال کې ورته پاملرنه وشي. د افغان امنیتي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې په خپل هیواد کې د جګړو د رهبرۍ مسولیت واخیست، خو لا هم زرګونه لویدي ځواکونه د روزنې، تجهیز او پوځي سلامشورو په برخه کې له دوی سره مرستې کوي. ایرانی چارواکی وایي قزاقستان کولای شي د ایران له لارې خپل تولیدات افغانستان ته صادر کړي. استانا ټایمز په قزاقستان کې د ایران د سفیر له قوله ویلي چې هیواد یې لیواله دی له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې وپالي. په تیر نومبر میاشت کې افغان ولسمشر اشرف غني قزاقستان ته د سفر پر مهال له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې وې او درې قراردادونه یې ورسره لاسلیک کړي وو چې یوې له قزاقستان څخه د غنمو د رانیولو په اړه وو. قزاقستان د سیمې په سطح د غنمو او هم د اوسپنې لوی تولیدونکي هیواد بلل کیږي چې د ولسمشر غني په خبره افغانستان دغه تولیداتو ته بنسټیزه اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د کوربتوب وړاندیز کړی. شریف د سه‌شنبه په ورځ په تهران کې ایرانی ولسمشر حسن روحانی ته ویلي چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د یو هڅې په توګه ادا کار وکړي او ژمنه یې کړې چې پر دې موضوع د کار کولو لپاره به یو پلاوی وټاکي. شریف تهران ته تر سفر یوه ورځ دمخه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې له ملک سلیمان سره لیدلی وو. نواز شریف د سعودي او ایران ترمنځ د اړیکو ښه کولو د پاکستان یوه لویه دنده او سپېڅلی ماموریت وباله. د ایران دولتي تلویزیون د ولسمشر حسن روحانی له قوله ویلي چې د دوی اړیکې به له ریاض سره هغه مهال ښې شي چې سعودي چارواکي د شیعه او مسلمانانو د حقونو درناوی وکړي. د دوی اړیکې وروسته له هغې خرابې شوې چې سعودي په هغه هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر نمر النمر د جنوري پر 2 نیټه اعدام کړ. د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې تیره اونۍ په بغداد کې لادرکه شوي وو په عراق کې د یو ایراني پلوه شویه ډلې لخوا تښتول شوي دي. رویټرز خبري اجانس لیکي دغه معلومات د عراق او امریکا د دو استخباراتي تحقیقاتو پر اساس ورکړل شوي دي. یو عراقي چارواکي ویلي چې ناپیژندو وسلوالو د جنوري پر 15 نیټه په بغداد کې د الدوره سیمې کې له یو کوره تښتولي وو. له 2011 کال راهیسې چې امریکا پوځي ځواکونه له عراق وتلي، دا لومړی ځل دی چې په عراق کې امریکایان تښتول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی پرون ویلي چې له عراقي مقاماتو سره په ګډه د دغو دریو تنو په اړه د معلوماتو موندلو لپاره کار کوي. سپینمانی وای د امریکا د تحقیقاتی فدرالي ادارې اف بی آی یو پخوانی ایجنټ چې ګمان کېده په ایران کې به وي ژوندی دی خو په ایران کې نه دی. د سپین مانی ویان جاش ارنست د رابرت لیونسن د کورنۍ لخوا د انتقادونو په جواب کې دا څرګندونې کړې دي. وروسته له هغې چې د شنبې په ورځ پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه لرې شول، تهران او واشنگتن د یو بل د بندیانو پر تبادلې موافقه وکړه چې په نتیجه کې 15 امریکایي وګړي د ایران لخوا خوشې شول، خو لیونسن په هغه کې نه و. ارنست پرون خبریالانو ته وویل امریکا به د نوموړي د ځای معلومولو په هدف پر ایران خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. دی وایي هغه څه چې په رښتینی ډول په دې توافق کې تضمین شوی د ایران لخوا هغه ځانګړې ژمنه ده چې زموږ سره به د ښاغلي لیونسن د ځای په موندلو کې مرسته کوي، او اوس موږ دلیل لرو چې باور وکړو نوموړی نور په ایران کې نه دی. له همدې کبله موږ د هغه د ځای موندلو لپاره پر ایران خپلو فشارونو ته دوام ورکوو. دغه ایجنټ لا تیرو اتو کلونو راهیسې وروسته له هغې لا درکه شو چې د یو سوداګری سفر په هدف تهران ته تللی و. او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په مشرۍ یو پلاوی پرون په واشنگتن کې د لوړ پوړیو امریکایي چارواکو سره ولیدل او د بشري حقونو او امنیت په ګډون یې پر بیلابیلو مسایلو خبرې ورسره وکړې. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې نیشا دیسای بیسوال د دغه ازبکی پلاوی هرکلای وکړ. دا د امریکا او ازبکستان ترمنځ پګم کلنې دو اړخیز مذاکرات دي. د بشري حقوقو نړیوالې ډلې له اوږدې مودې راهیسې د ازبکستان حکومت د سیاسي مخالفینو په بندي کولو او ځورونې تورنوي، او له واشنگتن څخه یې غوښتي چې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې پر تاشکن فشارونه راوړي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
خبرنامو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم موندلای شي. د هلمند ولایت امنیتي چارواکي هغه غواخونه بي ځای بولي چې د دې ولایت د یو شمېر ستراتیژیکو ولسوالیو د نیولو په اړه په دې اړه پر ریپورټ سربیره پر روانه خبرونه کې اورئ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو لپاره د لارې د یوې نقشې پر ټولو اصولو موافقه شوې ده. دا به واورئ چې د بلخ مدني فعالان د سولې خبرو اترو ته د یوې مناسبې تګلارې د پیدا کولو په مقصد د اسلام آباد په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې د ښځو ګډون ته د زمینې د هوارولو وخت لري. دا پاکستان صدر اعظم وړاندیز کړی چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په برخه کې منځګړی توب کور کلی او د ګولیا چار پروګرامونه هم په روانه خپرونه کې له یاده نه باسي. د هلمند امنیتي چارواکي د طالبانو هغه غواخونه بي ځای بولي چې د دې ولایت د یو شمېر ستراتیژیکو ولسوالیو د نیولو پاړې کړي. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ د ګرشک، سنگین او مارجې ولسوالیو د نیولو غواخ کړي، او خو د هلمند چارواکي وایي د دې سیمو د خوندي کولو لپاره دوی ته مرستې رسیدلې. تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
ګرشک، سنگین او مارجا د هلمند هغه درې ولسوالۍ دي چې له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو او حکومتي ځواکونو د جګړو ډګر دی. په دغو سیمو کې چې ټولې د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې موقعیت لري، وروسته یو سختو جګړو اندېښنې ډېرې کړې دي او طالبانو یې تېره ورځ د نیولو ګواښ کړی دی. خو د هلمند امنیتي چارواکي دغه ګواښونه بې ځایه تبلیغات بولي او د دغو ولسوالیو د بشپړې دفاع لپاره د چمتووالي خبره کوي. د هلمند د پولیسو 1505 بوست زون قومندان اسمت الله دولتزی ازادي راډیو ته ویل چې له پلازمین کابل څخه مرستندوی ځواکونه د غوسیمو ته رسیدلې دي.
د طالبانو غواخ خامخا موږ هم احساسو په خون ستې موږ هم غواخ تر مخامه خو خودی غواخ په برابر موږ مسئول تدابیر فلانون لرو چې موږ خاص یا ځانګړي عملیاتي فلانون لرو او په هغه برخه کې او د کومکی ځواکونه هم انسانی پرسونل او تخنیکو وسو تجهیزات مقرر رسیدلی ده او زمونږ دفاعي او امنیتي لوکو پیاوړي شوی ده. په دې توګه د دښمن
د طالبانو لخوا د چریکي حمله ترڅنګ یو بل خند چې د چارواکو په خبره د دوی د عملیاتي پلانونو د پرمختګ مخې ته راځي له استوګنیزو او عمل منفعت ساتو څخه د سپار پتوګه کار اخیستل دي. شغلي دولت ځای وایي طالبان عام خلک د سپار پتوګه کاروي. بل خو یو شمېر هغه کسان چې د ناامنو سیمو څخه د هلمند مرکز او یا نورو سیمو ته وتلي دي ازادي راډیو ته د خپل ژوند ستونزې داسې بیانوي.
دلته موږ د مرچي ولسوالۍ څخه را ماجرسي لښکرګاه شوه. دلته ژنرې یخ دی، بیا موږ سره مرسته هم نه ده چې ارتم ځایونه مو بندې د جګړې په ډګر کې پاتې دي.
موږ را ماجرسي د سنګین د ولسوالۍ څخه دلته اوس په کندهار ولایت پراتې او د کوټوي ولسوالۍ
که څه هم د هلمند جګړې څه نوې خبره نه ده، خو افغان چارواکي وایي ګاونډي هیوادونه هڅه کوي په دې شپو ورځو کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو هڅې روانې دي، په هلمند ولایت کې جګړو ته نور هم لمن ووهي او په دې توګه خپلې ګټې ترې واخلي. د هلمند ډېری سیمې په تېره بیا دغه درې ولسوالۍ لکه سنګین، ګریشک او مارجه چې طالبانو یې د نیولو ګواښ کړی، د هلمند رود ته نږدې موقعیت لري او له همدې کبله د تریاکو د کښت له عمده مرکزونو څخه بلل کیږي چې د طالبانو یوه عایداتي سرچینه ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وس به راشو د سولې په اړه خبرو اترو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو لپاره د لارې دیوې نقشې پر ټولو اصولو موافقه وشوه، خو افغان چارواکي د دغه اصولو د جزئیاتو څرنګوالي په اړه څه نه وایي. ټاکل شوې ده چې راتلونکي د شان غونډې په دوونیو کې بیا په اسلام آباد کې جوړ شي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند خیرالله آزاد وایي د کابل په څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د چوکاټ پر اصولو موافقه وشوه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
فیصله شوه په اساس نیم اصول ما میتونیم
پریکړه وشوه چې د دغو اصول له مخې موږ کولی شو د افغانستان د سولې خبرې پیل کړو او د همدې اصولو په مراتبولو سره د دې پروسې بریالیتوب ته هیله من یو.
خو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند ویل اوس له وخت نه مخکې ده چې د دغو اصولو جزئیات په ډاګه شي. خیرالله آزاد زیاته کړه چې د سولې پروسه وخت نیسي او نشي کېدای چې په خبرو اترو کې مطرح شوې مسئلې اعلان شي، ځکه د دغه شان غونډو پایلې معمولا په بدلېدو وي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د لارې د یوې نقشې برابرول د افغان حکومت لپاره د هغو ګامونو مشخص کول دي چې له مخې به د سولې خبرې پر مخ وړل کېږي. د کابل په غونډه کې د افغانستان له لورې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د پاکستان په استازیتوب د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري، په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی او د چین لخوا د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي دینګ ژیون ګډون کړی و. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وین خیرالله آزاد وی بل څلور اړخیزه غونډه به په دوه اونیو کې په اسلام آباد کې جوړه شي او په هغه کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تکلار ټاکل کیږي. نوموړي ویل افغان حکومت به د لارې دی ونقشې پر اساس له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي.
کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیلېږي، نو موږ به دا پروسه په خالي فضا او پرته له کوم پروګرام نه ترسره کوو. موږ به داسې پروګرام ولرو چې د ټولو خواوو ملاتړ ورسره وي او د هغې له مخې به د سولې د خبرو د څلور اړخونو په ملاتړ سره دا پروسه پر مخ سي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې پیلېږي، نو هغه مهال به په دې پروسه کې د ښځو استازو او د ټولنې نورو قشرونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د چلوې د ورځپانې د افغانستان په اړه څه وایي نوریاس نوري ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه په یوه مطلب کې لیکي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د تلې د میاشتې په 24 نیټه ترسره شي. خو د ورځپاڼې په وینا، له دغه اعلان سره سم د نویو سیاسي ستونزو په اړه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شو چې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د یوې نوې نیټې اعلانول غیر قانوني وبلل. نیویارک ټایمز لیکي، کله چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر دغه نیټه اعلانوله، داسې برېښېده چې په دې اړه له حکومت سره هماهنګي نه ده شوې. د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یو ویان سمدستي پر دغه اعلان انتقاد وکړ او وویل چې تر اوسه د انتخاباتي سیستم د اصلاح پروسه نه ده عملي شوې. جاوید فیصل وویل، تر هرو انتخاباتو مخکې د انتخاباتي سیستم اصلاح یو شرط دی او د پراخو اصلاحاتو د یوې برخې په توګه بیا دا ضروري ده چې د کمیسیون چارواکي بدل شي. د نیویارک ټایمز په وینا، د ولسمشر اشرف غنی ویان په دې اړه تفسیر نه ده کړی، خو فیصل ټینګار کوي چې دی د ټول حکومت په استازیتوب خبره کوي، نه یوازې د ښاغلي عبدالله په استازیتوب. نیویارک ټایمز وړاندې د 2014 کال د ولسمشرۍ تیرو لانجمنو انتخاباتو ته په اشاره لیکي، کله چې د غنی او عبدالله ترمنځ انتخاباتي لانجه راپورته شوه، د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو موافقه وشوه. د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات هم د دواړو مشرانو د سیاسي موافقې یو اساسي جز و. او عبدالله هم په دې خبرې ټینګار کړی چې دا هغه مسله ده چې دی به هیڅکله هم پرې روغه جوړه ونه کړي. د ورځپاڼې په وینا، د هغه همکارانو ویلي چې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې دې ته اړتیا ده چې د انتخاباتو اوسنی کمیسیون لرې شي. نیویارک ټایمز لیکي، ټوله سیاسي پروسه په دې خاطر په ټپه درېدلې چې د حکومت د دواړو مشرانو ټیمونه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځکه پاتې راغلي چې دواړه لوري په هر ګام کې چې وړاندې اخلي له یو بل سره نښلي، او همدا علت دی چې پر خپل وخت کارونه نه بشپړېږي. ګارډین ورځپاڼه د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یوې نوې پیښې ته په اشاره لیکي، د هغې ښځې تصویرونو چې میړه یې پوزه پرې کړې په ټول هیواد کې د خلکو غوسه راپارولې ده. دغه پیښه چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې رامنځته شوې، د ښځو د حقونو فعالان وایي عامل ته یې باید سخته سزا ورکړل شي. خو د ورځپاڼې په وینا ویل کېږي چې د 40 کلنې ریزه ګل میړه چې دغه عمل یې سرته رسولی، په سیمه کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې ته تښتېدلی دی. ګارډین لیکي، دغه پیښه یو ځل بیا د دې ښکارندویي کوي چې په 2001 کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په دې هیواد کې د اصلاحاتو سره سره ښځې په ټولنه کې تر اوسه د تاوتریخوالي له ناوړه پدیدې سره مخامخ دي.
دوستانو، اوس هم د بلخ د مدني فعالانو په اړه یو رپورټ راخلو. د بلخ مدني فعالان د سولې خبرو اترو ته یوې مناسبه تګلارې د پیدا کولو په مقصد د اسلام آباد په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې د ښځو ګډون ته د زمینې د هوارولو غوښتنه کوي. په دې اړه به د مجیب الرحمن حبیبزی راستولی رپورټ واورو.
د بلخ مدني فعالان د سولې په اړه په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې د ښځو د پراخ ګډون غوښتونکي دي. د افغان میرمنو شبکه او په بلخ کې د ښځو په برخه کې حقوقي فعالان د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي چې افغانستان ته د سولې په اړه په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې ښځو ته هم د ګډون زمینه برابره کړي، او نه باید د سولې د راوستلو په برخه کې د ښځو نقش له پامه وغورځول شي. په پام کې ده چې افغانستان ته د سولې د راوستلو په برخه کې د یو میکانیزم د برابروالي په خاطر درې اونۍ وروسته به په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون یوه بله څلور اخیزه غونډه جوړه شي. د بلخ مدني فعالان غواړي چې افغان دولت د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا د 2015 پریکړه لیک پر رعایت کولو سره د سولې په اړه په هرو مذاکرو او مفاهیمو کې ښځو ته کلیدي نقش په پام کې ونیول شي. د افغان میرمنو د شبکې یوه غړې د سولې په اړوند مسایلو کې د ښځو د نقش په اړه داسې وایي:
یعنی بارا نقش زنان سمبولیک بوده.
د ښځو نقش هر کله سمبولیک و، او موږ په یاد نه لرو چې د سولې د راوستلو په برخه کې د یوې افغانې پوهې ښځې څخه نظر غوښتنه د بلخ مدني فعالان افغان حکومت په تیرو څه باندې 1300 کلونو کې د ښځو حقونو ته په بې پامۍ تورنوي او زیاتوي چې د هیواد لپاره په ملي او حیاتي پروسو کې دوی ته د مشارکت او تصمیم نیونې اجازه نه ده ورکړل شوې. په بلخ کې د افغان میرمنو شبکه د سولې په عالي شورا کې د ښځو نقش او فعالیت سمبولیک بولي، او وایي چې د سولې عالي شورا په ولایتي کمیټو کې باید د ښځو لپاره کلیدي موقفونه په پام کې ونیول شي، او دولت هم ښځو ته د هغوی د توانمندۍ پر اساس د سیاسي مشارکت زمینه هواره کړي. د دې شبکې غړي افراطیت نسبت ترهګرۍ ته خطرناک په ګوته کوي او له دولت څخه غواړي چې د یادې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه په مخ کې ونیسي. دوی وایي چې د افراطي مراکزو موجودیت د دې سبب شوی چې ورځ تر بلې ناونی په هیواد کې زیاته شي او په ټولنه کې د ښځو نقش کمرنګی واوسي. د بلخ مدني فعالان د افراطیت پر ضد د مبارزې د یوې کمیټې د رامنځته کېدو غوښتنه لري.
از دولت وحدت ملی میخواهیم
د ملي وحدت له حکومت څخه غواړو چې په ملي او محلي برخه کې د افراطیت سره د مبارزې او د دینی فعالیتونو د څېړنو په برخه کې یوه کمیټه رامنځته کړي. په داسې حال کې د بلخ مدني فعالان افغانستان ته د سولې د راوستلو په برخه کې د یوه میکانیزم د پیدا کولو په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې چې اسلام آباد کې به جوړیږي د مشارکت غوښتنه کوي چې تر دې دمخه د بشر حقونو خپلواک کمیسون هم د سولې په اړوند په دا ډول غونډو کې د ښځو د نه ګډون په اړه اندېښنه ښودلې ده. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
د پاکستان صدر اعظم وړاندیز کړی چې غواړي سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په برخه کې منځګړی توپ وکړي. نواز شریف په دې وروستیو کې ریاض او تهران ته سفرونه کړي او هڅه کوي چې دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته شوې شخړې هوارې کړي. د ایران او سعودي ترمنځ اړیکې وروسته لا خرابې شوې چې سعودي په هغه هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ. تفصیل فریبا ظاهر نورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د کوربتو پوړاندې سکړی دی. شریف د سه‌شنبه پر ورځ په تهران کې ایرانی ولسمشر حسن روحانی ته ویل چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د شکېدو د ویه چې په توګه دا کار وکړي او ژمنه یې کړې چې پر دې موضوع د کار کولو لپاره به یو پلاوی وټاکي. شریف تهران ته تر سفر یو ورځ د مخه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې له ملک سلمان سره لیدلی و. نواز شریف ته سعودي او ایران ترمنځ د اړیکو شکول د پاکستان یو لوی دنده او یو سپیڅلی ماموریت بولي. د ایران دولتي ټلویزیون د ولسمشر روحاني له قبل ویلي چې د دوی اړیکې به له ریاض سره هغه مال شي چې سعودي چارواکي د شیعه مسلمانانو د حقونو درناوی وکړي. د دوی اړیکو وروسته لا هغه خرابې شوې چې سعودي په هغه وخت کې یو شیعه مذهبي مشر د جنوري پر دوهمه نیټه اعدام کړ او بیا وروسته قهرجنو ایراني اعتراض کوونکو په تهران کې د سعودي پر سفارت یرغل ورور. بلخوا د عربستان د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی د غیبت رسمي خبري اژانس ته ویلي چې په 1999 کال کې د ایران د اسلامي انقلاب را پدې خوا تهران په سیمه کې په ګډوډیو لاس پورې کوي. دغه عرب مقام وایي سعودي په همدې موده کې لزغم څخه کار اخیستی دی. په داسې حال کې چې په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د ایران د سیاستونو عواقب احساسوي. دی وایي ایران په عراق، لبنان، سوریه او یمن کې ملیشي اجیر نیولې دي او همدارزه ایران د تروریزم په ملاتړ او په سیاسي وژنو تورن کړ. تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړی و چې ګواکې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې مخه ډب کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ چپه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. نور رپورټونو تم ورزو خو همدا اوس مو له خیبر پختونخوا څخه رپورټ ترلاسه کړ چې دغلته په 400 کې د خان عبدالغفار خان یا باچا خان په پانتون کې یو شمیر وسلوال ننوتی دي او د محل امنیتي ځواکونو سره په نښته کې دي. د ډزو غږونه موریدل شوي. له پیښور څخه د ازادۍ راډیو خبریال راسره په تماس کې دی ذبیح الله مومند. ښاغلی مومند، که په لنډه توګه راته ووایي چې دغه پانتون چیرته دی او څه پکې روان دي دا اوس؟
مننه. ام صدا پانتون د خیبر پختونخوا په خیبر پختون ترمنځ دی پروت په یو ښارګوټي چارسده کې واقع دی چې د باچا خان یونیورسټي په نوم یادیږي. او دا پانتون د دې حکومت په تیر خپل دور کې جوړ کړی و. نن سهار یو شمېر ترهګر دغه پانتون ته ننوتی دي او په پانتون کې په داسې وخت کې ننوتي چې هلته نږدې سلګونه محصلین هم موجود و او سره له دې هلته نن د باچا خان د تلنې په مناسبت یوه غونډه جوړه شوې وه چې یک مشاعره او د افغان انځورګر عبدالحمدالله ارباب د انځورینو نندارتون هم په دغه مهال دا ترهګر هلته ننوتی دي او د پاکستاني رسنۍ د راپورونو چې دا مهال په ترهګرو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې روانې دي. تر دې دمه پاکستاني رسنۍ یوازې په دغو نښتو کې د 15 کسانو د ټپ کېدو او د پاچا خان یونیورسټۍ د کیمستري ډپارټمنټ د یو پروفیسر د وژل کېدو خبر ورکوي. د یاد پوهنتون د پښتو ډپارټمنټ مشر زبر اسد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مخکې دوی ته داسې ټریټس ملو شوي، داسې ګواښونه ورته ملو شوي چې ترهګر غواړي په دغه پوهنتون حمله وکړي، خو په وینا یې چې بیا وروسته ورته بېرته امنیتي ادارو د کلیرنس ورکړ چې اوس څه نشته دی. خو نن دغه برید په داسې وخت کې شوی دی چې هلته د خان بابا د پاچا خان بابا د پلین په مناسبت پروګرام روان و او نږدې شپږ کلونو په یو مشاعرې او په هغه کې انځوریز نندارتون کې ګډون کړی و. نو د ترهګرو او د وسلوالو تر منځ نښته وانده او تر دې دمه د وژل شوو د ټپیانو په دقیق شمېر په اړه څه ویل کېدلی نه شي.
دا راته ووایه چې ارباب هم او نور خلق خو د افغانستان نه تللی دي، د افغانستان یو یاد انځورګر دی. تاسو دغلته راټول شو چا سره لکه تا د زبیر حسرت یادونه وکړه چا سره متماس نیولی دی؟ آیا ترهګرو څوک دننه برمته نیولی دي او که په دې غونډو او نندارتون کې څوک راټول شوي و دا خلک راوتلي؟
نم دا هم دا د پونتن د پورتو ډپارټمنټ د مشر پروفیسر د بیر سر سره په ټلیفون خبرو کې ماغی ته ولغي ولې چې زه پونتن ته ملاتو په حق کې چې دا نه دې مو اوریدل هغه پونتن نه بیرین ولاړو او هغه ته ویل یعنی د ویل چې حالات به څنګه معلومیږي چې څه مسله روان ده. خو رسنۍ وی دا وی چې چارواکي دا ویل دي او د ژغورن کډل راغلي دی هغه او تام پیلی چې تر هغه د ود پونتون د ودانې د شال خوانه لټي او بلته خوارشي وي دي د تر هغه د شمیر پاړه چرې څومره دي اول د څومره خلک مسور نیول دي هغه په ډیره تر اوسه پولیس وګم سن شي ویلې خو یوازې د پونتون د پاچا خان پونتون نه غره ټلیفون اپریټر چې دا مریم نومي غره د پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې ویل چې ډېر سخت ډېر کیږي او هغه ویل چې موږ په تشنابونو کې پټ شوی یو او اندازه چې یو بل پروفیسر چې راوت هغه د رسنیو سره په خبرو کې هلته ویل چې تر هغه ورو د کیمستري ډپارټمنټ یو مشر چې دی پروفیسر حامد نومي هغه په سر په ډول وښته دی. نو دا ښکاری چې خدای مکه چې تلفات به ډېر زیاتې خو تر اوسه پورې لا کډیا رسنیو شو ویل کېږي چې تر هغه ورو مقصد سو کم خلکم ډپارټمنټ نه وتی دی آیا دی منو په تالار باندې بریټ کړی دی دا مشاعره چې روانه وه په شاعرانو بریټ کړی دی تر اوسه په دې اړه څه نه ویل کېږي حالات بېخي کلیر نه دي تر اوسه پورې.
موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. قدرمنو دوستانو له پیښور څخه د ازادي راډیو خبریالو چې په چارسده کې د باچا خان په پانتون باندې د برید حال راکو نن د باچا خان پانتون ته په داسې حال کې وډله بریدګر ورننوتی چې دغلته مشاعره او د افغان انزورګر حمدالله ارباب د تصویرونو یو نندارتون روانو. حمدالله ارباب یو افغان انزورګر دی چې ګڼ افغانان خیله نوم سره اشناوي. نوموړی د باچا خان او د پښتنو د نورو وتلو مشرانو انزورونه کاږي او وخت په وخت ځای پر ځای نندارتونونه جوړوي. خان عبدالغفار خان یا باچا خان د کوزی پښتونخوا یو له وتلو تاریخي مشرانو نه ګڼل کیږي چې د غلطې د انګریزانو په مقابل کې اوږده موده مبارزه کړې ده. د غپانتون چې په بریټ شوه دی په تیر د ان پی په حکومت کې د غلطه جوړ شو. موږ به پر روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په دې اړه خبرې کوو ځکه دا یوه داسې پیښه ده چې ویل کېږي دغلته یو شمیر لیکوال فرهنګیان او شاعران د باچا خان د تلین په مناسبت په یوه مشاعره کې راټول شوي وو. څه معلومات چې هم راځي له تاسو سره به یې شریکوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په پاکستان کې بیرته یوټیوب خپل فعالیت پیل کړی دی. یوټیوب انټرنیټي پانا چې عموما ویډیوګانې پکې خلک خپروي له څو کلونو راهیسې دغلته بند و. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د ګوګل مسؤلینو تیرونی اعلان وکړ چې د یوټیوب یو ځانګړی پانه یې ډیزاین کړی چې د سریلانکا، نیپال او پاکستان په شرایطو برابر سوي او د دې هیوادونو مسؤلین کولای سي چې پر دې سایت لخ پرېدونکو موادو سره د مخالفت په صورت کې له ګوګل څخه غوښتنه وکړي چې له انټرنیټ یې لرې کړي. د پاکستان حکومت پرون اعلان وکړ چې په دې هیواد کې پر یوټیوب بندیز لري شو. د پاکستان سری محکمې په 2012 میلادي کال کې پر یوټیوب د یو امریکایي فلم تر خپرېدو وروسته بندیز ولګاوه. د پاکستان سری محکمې وویل چې دا فلم د اسلام سپکاوی کوي او لامل یې پر پاکستانیانو یوټیوب بند کړ. د پاکستان د مخابراتو یا ټلیکومنیکیشن ادارې پی ټی آی ول رتبه چارواکي فرانس پرست ویلي چې هغو شرکتونو ته یې چې انټرنیټي خدمات برابروي خبر ورکړ چې پر یوټیوب دی بندیز لري کړی. د چارواکي تایید کړي چې ګوګل د پاکستان له شرایطو سره برابر پاڼه جوړه کړي چې پر اساس به دوی کولای شي چې هغه مواد چې د اسلام اساساتو ته سپکاوی کوي بلاک کړي. د یوټیوب د پاڼې د غنوي ډول کولای شي چې په هغو موادو باندې چې په سریلانکا، پاکستان یا نیپال کې مذهبي عقاید او نورو ارزښتونو ته له سپکاوي ډک ګڼل کیږي بلاک کړي یا بندیز ور باندې ولګوي. په پاکستان کې د انټرنیټي خدماتو د وستر شبکې نیا ټل مسؤلینو پاکستان ته د یوټیوب د بیرته ستنېدو هرکلی کړی او خلکو ته یې مبارکي ورکړې ده. د پاکستان حکومت له تیرو څو کلونو راهیسې د ګوګل له مسؤلینو سره د یوټیوب پر بیا فعالولو خبرې کولې. د پاکستان حکومت په 2010 میلادي کال کې پر فیسبوک هم دوی اونۍ بندیز لګولی و. په پاکستان کې په زرګونو ویب سایټونه تر بندیز لاندې دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري په همدې رپورټ سره ورسېدو. لس نیمو بجو ته یو اربیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له رحمت الله افغان نه اورو.
د هلمند امنیتي مسؤلین وایي د طالبانو هغه ګواښونه د اندېښنې وړ نه دي چې د دریو ستراتیژیکو ولسوالیو د نیولو په اړه کړي دي. یو امریکایي جنرال وایي له یو کال راهیسې چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې پر مخ وړلو مسؤلیت اخیستی د دوی کار ضد او نقیضې پایلې لري. ایرانی چارواکي وایي قزاقستان کولای شي د ایران له لارې خپل تولیدات افغانستان ته صادر کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د قربتوب وړاندیز کړی. د ملګرو ملتونو د یو راپور پر بنسټ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې د 3500 په شاوخوا کې کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي غلامان کړي. او د امریکا د الاسکا د ایالت پخوانی والی سارا پلین د جمهوری ریاست په روانو انتخاباتي مبارزو کې د مخکښ جمهوریت غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ ملاتړ کړی.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د اف ام په 3.5 خبريږي. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. کور کلی وړاندې کیږي، ورپسې د ګوړې اچار له یاده مباسي.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو اوردونکو سلامونه مې ومنې. کورنۍ چې د خپلو ماشومان په ناپاک ځایونو کې خوشی کوي له کومو پیښو سره مخ کېدلی شي؟
هر شی خولې ته چې ایوان فدا شي شاید مردم لاس ورلی لړم ته مرلی چونګه کم رانی شي.
ولې ځینې ماشومان د لاس او پښو ګوتې روي؟
دا په ابتدایي شکل یعنی په کوچنیانو کې یو وادي امر دی، یعنی د دو حیات وابسته په دو مکیدن دی.
د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
د دې په ځای چې هغه خپل ګوته وروي د دوغو بد عادتو د مخنیوي لپاره کولی شي د بعضی غذایی مواد غیر اړین.
وای دا ماشوم لوی اول دی ویلوی کلا جوړول دي. ماشوم د پیدایښت له ورځې بیا ترغه چې په خپل خو بده پوهیږي. د کورنۍ په تیره بیا د مور ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. د لک بیغوري په صورت کې هم دومره بدې پېښې رامنځته کیږي چې بیا جبرانول د بنده په توان کې نه وي. نظیفه چې د کابل په کارتیناو کې اوسیږي د خپلو دوستانو کیسه کوي چې د خاپور زوی په کوټه کې یوازې پرېښی و. د پلار د اعصابو دوای خوړلې ترغه چې دوی پې خبرېدل او ډاکټر ته رسو پلار مړ شو.
د پلار ګولی خړلې چې د اصحابو ګولی وا سلور پنځه نه خړلې کله چې مور راغلې وا کوټی ته نوته چې ماشوم هم دغه سلوې دلې وا خو چې کتلې و چې ست ګولی کانی وې سلور پنځه نه خړلې تر شفخانه پورې چې ورسو وا ماشوم مړ شو چې یو ماشوم ته یو مور نه مړ شي امړه شي انجلې وی یا لکه دا چې ټول مور دې امره دې ماشوم په غم باندې مور د پاینې دي ولې دا کار وشو باید شوي نه وای چاړوګان ستنې داشان خطرناک دی باید مورګان پمځکه کې نه دي
د ماشوم د عادت وی چار شاید د خوړلو لاري تجربه کوي هغه په دینه پویږي چار څه د خوړو نه وي اجی امان د خپل مسیانو پاک لوي دا چې لازم کنه نه پاک شین خوري هر وخت په نسنست یختوي
دا شی چې خوښي او پراتی خو خوري ماشوم خلی ته کې خو نه پویږي نه پامه چار شی ګل په مخ باندې هغه شی خوري مثال میوه پراته یا انګور پروتي یا مانا پراته یا بل شی یا بل شی خو خوري چا ککړه خوري خو خامخا یا ارسال شي یا مری شي او
د پغمان د اوسیدونکو عنایت نه میاشتنی لور لازم کینه د بوتل سرپوخ پورته کړی کله چې خولې ته چولی ستونی کې بند شوی هغه وایي اسې خدای وساتل کنه د مرګ هیڅ هم نه و پاتې
نور ملمانه راغلی ما خوړانو نو شابه خوړل دا د وړکې په سي سرپوخ لغاټي هغه په مځکه باندې پروت دی ما د لور په ستونی کې بند شي په دا باندې ځکه بند و او هغه په جړاو شو چې په جړاو څنګه چای باندې نفس نه شو ډېر سخت ور تر خطا شو څه خبر شو چې ګور چې ستونی کې سر سرپوخ بند ډېر روان نه وتلای دغه باندې ځکه هغه نه میاشتنی دی وان مور تر وسه یو لاس وشو بل لاس هغه راو ساه خلی وینش اولا ان ما تجارو را خیا داس وقت نه با چدی یره په جدی توګه جلو گیری وشي نه خود خوري مثلا بردا هر شي چې پمزه کړه ده ماشوم خو نه پیژني کنه د دې انګورو ډکای د زردالو خسته هر شي خو ته واچول کنه په فرش باندې خو څو ګرځي په خې سره رقم رقم میکروبون راځي کنه نو هغه چې خو ته کې هغه مریضی حیوان مور په باندې دا لازم ده چې په جدی توګه پاملرنه خپل اولاد ته کې کنه ورڅوک نه یا بل څوک سره کې نه چې زه دالته تا کار کوم دیګای کوم یا کاسه کالی مینځم دا د مو ماشوم ته تفکر نه چې شیخوله تنه کی
زینی مایند بیا سره لدی چې په دې پویږي چې کوم ماشوم یوازې داسې ځای کې پری دی چې هلته خوري خځلې خوري بیا هم پریږدي د ورده ګوستونکو جنت ګل وای په کوټه او حویلې کې خوې څه کوي په کوڅو کې هم وړ ماشومان ګرځي او ناپاکه شین خوله کې وهي
چې شای دې په لاس کې خلی خوله ته شي په خپل یو ماشوم دی چې یو کول او څالو میاشتو دی خاپوري باندې دی دا شای کده انګور لیدلې وی کوښه ډوډۍ لیدلې وی که خوب روي کده بوټو نه شل ویدلې وی دا داسې دار او خوله ته شي په دوڅو شپه مخکم په ایسول مرز باندې مبتلا شو چې تقریبا څالو زر روپۍ په ولولې خو دې دوه سره مګم په تکلیف یو نور خلک هم داسې چې اکثره خپل ماشومان پریږدي بیرون په کوڅو کې موږ وینو لیدلیم دی په سترګو باندې په دا چټالو بو کې لوس وی خوبرو کې لوس وی دغه څه کوم څه مرزونه پیدا کوي نو باید سره خپل ماحول پاک وساتي بل خصوص د کور پاکي ډیره شرط ته پدې کې
د پغمان اوسیدونکو ګل محمد بیا وایي کله چې ماشوم لسمکې نه کوم شی پورته کړی دی وهي چې دا هم سمکار نه دی
خزلم جگګي د غره بادام پوسته کې شي یا د پلی پوسته کې شي یا چنه شي دا سره دوی ولټایم کوي دستي می بهاله می کمزوري می د وجوهاتي بیا چې کوم د ډاکټر ته یا شپخانه ته جبوزه ورزي څه دوی ورکی بهر الله سپینځل سره دی پاو من دا تکلیفې سپېړم ته جگ کوم خو بهر لغوي خپل عادت بیان کوي
روان شناسان هم وایي چې لزمکه نه دی هر شی ټولول بیا خولې تولل د ماشوم طبيعي عادت وي ماشوم د دې درک هم نشي کولای چې څه ورته توان رسوي او څه بي زیان دي د خونې او روزنې د پانتون د روان شناسي استاد سید بدرالدین نصرت وایي نو د حل لاره دا ده چې کورنۍ خپل بچو ته پاک چاپیریال چمتو کړي
دا خوده کوچنی معمول عادت دی چې د مزک نه هر شی ټولای ممکن هغه خطرناک ممکن هغه سون کې وي هغه ممکن د دې لپاره جراحت پلاس کې په پخو کې په خله کې جوړ کې کورنۍ پلار مور هغه کسان چې معمولا د کور د اتاق پاکی او نظافت په برخه کې سهم لري معمولا د دې هغه شان چې د کوچنیان لپاره خطر لري په الماری کې او په داسې مناسب ځای کې کې دي چې د کوچنیان لاسرسي او تکامل نور ډیر خواږه او ترخه شان چې کوچنیان هنوز دهغه خواله او بدواله دهغه ډیر استفاده او د کم استفاده په اهمیت نه پیږي کوچنیان ته خطرناک ووسی کوچنی په موغو محیط او چاپیریال کې چې ژوند کوي هغه باید پاک وي د داسې شیانونه خپل اتاق او خپل هغه ځای چې کوچنی خپل په کې ژوند کوي دغه پاکیم په دی لازمه مریضی کوچنی ته کېږي د کورنۍ ته کېږي غیر د دونه چې هغه مریض کېږي د خپل ورسره په تکلیف دی رواني تکلیف دی ته حتی پیدا کېږي اقتصادي تکلیفونه پیدا کېږي
یو بل څه چې ماشومان ډیر تکراروي هغه د لاس او پښو د ګوتو اورودل دي د لوګر اوسنکی ناصر وایي د زینو خو بیا چې لوی هم شي د عادت نه یریږي
ماشومان په وړکتوب کې عادت کېږي ګوته رو یان تر غټ سیسي همسې چېرته ناستې وي او فکرې نه وي همسې همغه عادتو سره پاتې وي تر اخره پورې که پلارې وینې که مورې وینې که کوم بل وز د فامیل ګوري باید دو نایمانې کړي.
د ګوتې رودل د ماشوم فطري غوښتنه ده. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي د لومړي ځل لپاره د مور شدیرې وي، یعنی رودل زده کوي. استاد نصرت وایي کوم ماشومان چې ډېر واړه وي په خبره نه پوهېږي د هغوی ګوتې رودل نشومنه کوي، خو هغه چې خبرې کوی شي د لویانو په خبرو پوهېږي د نرمو خبرو په کولو سره د دې عمل مخه نیولی شو.
دا په ابتدایي شکل یعنې په کوچنیانو کې یو عادي امر دی، یعنی دا یو ذاتي امر دی. ټول کوچنیان خپله ګوته روي ګوته نخوان داخلي، اما که دا عمل کرد لویان وکړي، یعنی یو څلېرویشت کلن هلک یا مثلا یو شل کلن نجلۍ یا که داسې یو عمل کرد اجرا کړي، په دو صورت کې موږ ویلی شو چې دا یو رواني فشار لري. د دو په اساس په ظاهرا سړی ځان آرام احساس کوي. کوچنیان یعنی د دو حیات وابسته په همدو مکیدن دی. کله چې د مور سینې ته نږدې شي اتوماتیک مور سینه روي. په هغې صورت کې کولی شو چې موږ د دې په ځای چې هغه خپله ګوته وروي د دغو بد عادتو د مخنیوي دپاره کولی شي دی بعضې غذایي مواد هغې ته راوړي. د هغې په راودلو سره هغه جسمي تقویت شي. دا کوچنیان په میکانیکي شکل پوه شي، نه چې په استبدادي د وهلو ټکولو په صورت نه کېږي چې موږ د دغو عادتو مخه ونیسو.
اغه ماشومان چې په خبره نه پوهیږي د غول لپاره رودل د تشویش مسله نه ده. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد سید بدرالدین نصرت وایي که چیرې ماشومان تر نوې ځوانۍ پورې خپلې ګوتې روي دا د رواني ستونزو علایم ښیي.
مثلا هغه ته کولی شي چې ورته وایو یعنی خپل مور او پلار او خویندې نور د ګوتې رودل د دې ته هیڅ فایده نه لري، ممکن د بعضی امراضو یعنی سبب وګرځیده دی. د ګوتې رودل دا یو بد عادت دی چې په جامعه کې نامتعارف دی، یعنی په جامعه کې اکثریت کسان د داسې عادتونه بد وړي. یعنی د اکثریت کسانو په مخ کې چې زه خپله ګوته په خوله کې واچوم ویروم د خلکو داسې یو رقم زړه ترې نه بدیږي. موږ باید کوچنیانو ته د داسې وپوهول شي چې دا سبب د نفرت ګرځي. یعنی معمولا هغه کسان نور نه خوښیږي چې ته په مخ کې کینه د هغې په مخ کې ګوته وروي.
ځینې ماشومان بیا د ګوتې له رودلو سره خپل نوکان هم خوري. په دې اکله مو هم له استاد نصرت نه پوښتلی دي.
دا د نوک مسئله ډیره پیچیده موضوع ده. کوم چې خپله شهادت ګوته په خوله کوي دا یو مانا لري، کومه بټه ګوته دا بله مانا لري، وسطی ګوته چې په خوله کې اچوي دا بله مانا لري. دو نوکانش کول کوم کسان چې خپل د کوچنۍ ګوته یا سکوندي یا په خپل غاښونو باندې کني معمولا هغه کسان تشویش لري، یا کوم کسان چې خپل شهادت ګوته په خوله کې نیولی یا هغه خوري معمولا هغه په بعضی مسایلو کې فکر کوي. اکثریت کسان د کورتۍ نه تارونه ټولوي. دا مدایم شکل داسې اعمال کوم کسان چې اجرا کوي دوته رواني فشار وایي. زمونږ هر بد عادت چې به جامعه که نامتعارفی سبب دی نفرت دی نورو کسانو که دیده می توصیه دادن چې دی خپل و بد و عادتو تا توجه کلی، مشاور تا معرفی که او دی غیص را خبری که دی دو بد و عادتو او یا دی دو روانی فشار به باره که چیانه عمیق سیده نوشی. په غی صورت که کولشه چه مگ مشخص که چه دا یو تکلیف دی که نه په یو تدریجی صورت، اما په یو مدت زمان که دا طول کسان چه دی اجتماعی نزاکتو وضاحت دی پاره پی اجتماع که کار که ویدی دی نباید کمک بخواد.
و چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور است کبیر به زور آمده ام و میفهمی که دخلوی گرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
کی ننگیار ناشنا.
خو غوری دن کو سلام. د ټاپیا تڼونه خو ښه په خوند روان دي چې خدای وږي پروژه یې هم لکه د عینکو د مسو د کان غوندې بې حرکته پاتې نه شي. کاشکې ټول کارونه پاتڼ کېدلی. باور وکئ چې اوس خو د ټولې نړۍ د ترقۍ مخکښان مونږ وای. داسې اتڼونه مزده دي. خپرونه د بوټ پاکانو د رئیس له مرکې نه پیلوو. د بوټ پاکانو د اتحادي رئیس به مو له خپلو فعالیتونو څخه خبر کړي.
د بوټ پاکانو د لوی شورا ښاغلی رئیس که خپل ځان راو پیژنئ نو خوشحاله بشو.
مهرباني مهرباني. زه خیالی خان بوټ پاک د بوټ پاکانو د لوی شورا رئیس.
د بوټ پاکانو د لوی شورا ښاغلی رئیس که دا راته ووایې چې د بوټ پاکانو شورا څه کارونه کوي مهرباني به مو وي.
د بوټ پاکانو شورا د هیواد د ټولو بوټ پاکانو د حقونو خوندي کولو او په مجموع کې د ټول هیواد د خدمت مسؤلیت لري. موږ غواړو د بوټ پاکۍ د فرهنګ په بابولو سره خلک حوصلې او خوشخلقۍ ته راوبولو. د بوټ پاکانو شورا هلې ځلې کوي چې په دې ډول د زور او دیکتاتوري فرهنګ کمزوری کې او هر څوک مقام او هدف ته د رسیدو لپاره د بوټ پاکۍ اصول وکاروي.
له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د خلکو د بوټانو پاکول دي؟
نه 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 نه. له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د چارواکو او هغو شخصیتونو چې د یو څه تمه ورڅخه کیږي په پاکو بوټانو صافي تېرول او لاس وهل دي. په دې معنی چې د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره قدرت والا کسانو ته یو څه خوشامن او ښکته پورته کیدل شرم ونه ګڼي او په خلاصه ټنډه ملا ورته کړوپه کړي.
ستاسو مقصد چاپلوسي او غړهمالي ده؟
نه، په اصل کې د چاپلوسۍ او بوټ پاکۍ ترمنځ ډیر زیات توپیر دی. معمولا چاپلوسي سړی ښکته راولي او بوټ پاکۍ پورته بیایي. په اصل کې بوټ پاکۍ خپل منل شوي اصول لري چې که بیا اړتیا وي ورځ به یې درته تشریح کړم.
نو ته بوټ پاکۍ له چاپلوسۍ او غړهمالۍ څخه جلا بولې؟
بالکل همداسې ده. دا دواړه جلا دي او جلا څېړل کېږي.
یو وړوکی مثال یې راکولی شي؟
هو، ولې نه. چاپلوسان او غړهمالان ایله تر ریاسته ورسیږي، هغه هم چې ډیر تجربه کار او ماهر چاپلوس وي. خو بوټ پاکان آن وزارت او سفارت ته هم رسیدلی دي. بل مثال یې دا دی چې چاپلوسان هر عادي سړی هم پیژندلی او تشخیصولی شي، خو بوټ پاکان یوازې ډیر ماهر کسان هم په سختۍ پیژندلی شي.
کوم لوی توپیر هم سره لري که نه؟
هو، ولې نه لري. د چاپلوس او غړهمال زیاتره وخت خوله جینګه او سترګې تیز حرکت کوي، خو بوټ پاک بیا آرامه، ظاهرا زړه سوانده، خواخوږی، عادل او روشن فکر ښکاري او په ندرت سره د چاپلوسۍ علامې پکې راڅرګندیږي.
اوس یې کوم ډول ښه چلیږي؟
بوټ پاکان دوی داسې دي لکه ماین پاکان. د صاحبانو زړونه د ځان دپاره له هر ډول تشویش او شکه پاکوي. لکه می ورځی چې پروژه او قراردادونه پیل شوی، له هغه ورځی د زینو چراغونه په اوبو کې لګیږي، ځکه چې قرارداد قراردادونه زیږوي. لکه داسې
څنګه دی وکړه؟ سرک څنګه شو؟
قرارداد می واخیست، ډیر ورانه قرارداد دی.
څنګه؟
خو د لسو میلیونو ډالرو قرارداد دی، سره له دې چې لس میلیونه یې خارجي واخیسته.
یعنی اصلي د شلو میلیونو ډالرو پروژه وه؟
او
نو بیا تا ته څه پکې پاته کیږي چې دومره ورته خوشحاله یې؟
ماته؟ ماته سمې نیمې پکې پاتې کیږي، یعنی 5 میلیونه ډالر. 100 کیلومتره سړک دی چې بر یې 12 متره، چې د هرې خوا پیاده روي 2 متره دی.
کله به یې څوک په 5 میلیونه ونیسي؟
نیسی لگ به ایل طول آواز نرا کم کی کنه لمره بر شل متر او خو خارجی ما تا دول از متر را که
چو ایم نو
ولی اخبالا پروژه دی لکه چه ایره شوا
زنو چه چنگ تو پویگی
تمه گیگش تیلیفون کی گیگم
سلام شکر دی ده تا سال دی او یو بلخ کار می موکرو او دول از متر سرک دی طولی سل کیلومتر پا پینزه میلیون دالر کیگی ته برا ته متر ونیسا او لپیادر ویم یو متر را کم کا او او زا سما دا سبا تراش قرارداد بولی کو او او سما دا پا مخا دخا
وی منلا
او لاز کسا با نورم زانونا پا که ماره کی
خانو خبره کوا دا دوانه میلونو دالر و پروژه دا سل کیلومتر سرک ده ته یاو یا کیلومتر جور که اته متر سور دی
او
ته پنځه متر ونیسه
ها
او دوه یو متر پیاده رونه دی ته یو خواته نیم متر ونیسه او کایت سوال ورته وای چې بلې خواته چانه پری خودم
حیات څه کوي چې راځي برخه تیار مخکې لمخکې بانکی حساب ته ورلېګه
زانو چې د غومره تجربه لري بیا یې غم مکوه
ته نه وای خو یې نه اخلم دا مې پنځم قرارداد دی
خو ګوره لږ انصاف هم په نظر کې نیسه هسې نه وي چې ټول ډالر په جیب ووهې
سړیا زه هم په بل تاوانوم بیا هغه پوسو انصاف یې
نو قرارداد ولیکو
هو خو پیسې به یې څنګه کیږي
پنځوس فیصده یې اوس درکوم پنځوس فیصده د پروژې د تکمیلېدو نه وروسته
ځه صحیح ده مننه چې زه دې خبر کړم
هیله کوم
څه دې وکړل پروژه دې څنګه کړه
هماغه پخوانی قراردادی ته مې ورکړه
چې سمه یې عملي کړي
د بایسکلونو لاره ده کوم لوی واټ نه دی چې جوړې نشي کړی
دا څه وایې د بایسکلونو لاره ده
هو خو هغه اول ځل ما په یو میلیون ډالر رو لندن دوبای شرکت ته ورکړ چې سور یې درې متره او پیاده روي هېڅ نه درلوده بیا لندن دوبای شرکت هماغه قرارداد نیویارک استانبول شرکت ته په پنځه لکو ډالرو ورکړ او د سرک سور دوه مترو ته راټیټ سو بیا ما د نیویارک استانبول شرکت نه بیرته په دوه لکو ډالرو ونیوه چې سور یو متر شو او د بایسکلونو مډرن هایوی په نامه مو په قرارداد کې ثبت کړ او دغه دی مال وروستي قراردادي سره په پنځو زرو ډالرو قرارداد وکړ چې د بایسکلونو یو مناسبه لاره ترې جوړه کړي
هغه اصلي مرجې به یې له جوړېدو وروسته تسلیم کړي که نه
لیوانی د هغو غم مخکې خوړل شوی دی هر یوف څو فیصده ورکړي دي د دغه خبرې خو هېڅ تشویش مه کوه سم مسیحي پټۍ به پرې کیږي او شیرني به ویشل کیږي
اوس دا برک شیرم واورای ای زما گرانی قدردان گلی ای زما گرانی قدردان گلی چرا پیا چکلا پا نسم داس در چی چلا را نوی نما خبر ناورما او تندکون خورما لکد خوار خون کی د زور بایسکل پشانتی لکد خوار خون کی د زور بایسکل پشانتی ای زما گرانی قدردان گلی ستا پا دسکول قسم ستا لموبایل ازار شم ستا پا دسکول قسم ستا لموبایل ازار شم خو چرا پیا چی هاگ ستا اگده اگده او آ تیره تیره لکه پا وینو غنده سر سر نوکان پا خوب که وی ریگم بلستن که نیخ را کینم بلستن که نیخ را کینم ای زما گران قدردان گلی چرا پیا چی کلا هغستا تور شنده دا رنگ می تور شی داسه لکه دلوی قاتل لکه دلوی ظالم د تور زړګي او تور وجدان په شانتی د تور زړګي او تور وجدان په شانتی زکه نو تختم درنه او لری لری ګرځم لکه د هغه مظلوم چې کور یې بل نیولی او خپل چرته همسایه اوسیږي او خپل چرته همسایه اوسیږي او خپل چرته همسایه اوسیږي یوازې یو کار کوم او په بدل نمره یو نیم مسج در لیږم. دومره هم نه یم دارن. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو ګوریدونکو سلام، د ټاپیا تڼونه خو په خواند راو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
Let me be there.
تاسو پنه خدایا 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 ترګې مې واخله چې انسان شمنو دا چاړ جوان ګونګې کا خدایا کمه بیا چاته ورکو پیتی غور
ازادي رادیو ته په دیش مېر خپل پیغامونه راولېږي 0000024 شپږ یو او یا هم 00 3022